وخت افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت پښتو وروستۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي چې یو یا دوه راتلونکي کلونه به د افغانستان لپاره سرنوشت ټاکونکي وي. د هغه د څرګندونو سربیره پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورسیږي، فریده حورسیفي ته ور ورکوم چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو نوی وزیر د دغه وزارت کارکونکو ته نن رسمن وپیژندل شو. په کابل کې د ګمرکونو ملي اکاډمۍ پرانستل شوه. او یو پاکستانی ډاکټر چې په افغانستان کې پر امریکایانو په ډزو او وژنو تورنه ده، نن په نیویارک کې محاکمه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د جمهور رئیس د دوهم مرستیال لخوا نن د دې وزارت کارکونکو ته رسمن ور وپیژندل شو. په دغه غونډه کې چې د همدې عمله جوړه شوې وه، د بهرنیو چارو پخانی وزیر رنګین دتفر سپنتاو ویل چې په دې وزارت کې ډیر کارونه پاتې دي چې ښاغلی رسول به یې ترسره کړي. تر دې وړاندې ډاکټر زلمی رسول وکاله د جمهوري ریاست د امنیت د شورا د مشر او د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار په توګه کار کړی. په کابل کې نن د ګمرکونو ملي اکاډمۍ پرانستل شوه. د اکاډمۍ چې چارې به د افغانستان د مالیه وزارت لخوا سمبالیږي، د هیواد د کورنیو چارو وزارت، امریکا او کاناډا هیوادونه به یې مالی مرسته او همکاري کوي. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي تر دې وروسته به په ګمرکونو کې کارکوونکي د پیژندلو له مخې نه، بلکې د وړتیا له مخې ګمارل کیږي. په هلمند ولایت کې افغانانو نړیوالو ځواکونو 6.6 کیلوګرامه امونیم نایټریټ نیولی دي. د بهرنیو ځواکونو په اعلامیې کې راغلي چې دغه مواد د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د یو کس سره نیول شوي او له منځه وړل شوي دي. امونیم نایټریټ هغه کیمیاوي مواد دي چې کروندګري د کیمیاوي سرې په توګه په خپلو کروندو کې کاروي. خو ویل کیږي چې دغه مواد په چاودیدونکو وسیلو کې هم کار کیږي چې په دې وروستیو کې ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې بهرنیو ځواکونو تیر میلادي کال کې د افغانستان حکومت څخه د امونیم نایټریټ کیمیاوي موادو د بندولو اجازه ترلاسه کړې او له کروندګرو یې غوښتنه شوې چې د دې پر ځای د یوریا وکاروي. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر ده چې نن تر غرمې مخکې د افغانستان د 11 ولایتونو د زده کوونکو څخه د کانکور متفرقه ازموینه واخیستل شوه. د لوړ زده کړو وزارت مسلکي مرستیال محمد عثمان بابوري وویل د کانکور په دغه ازموینه کې 4,900 د 12 ټولګي فارغانو ګډون کړي. ځینې زده کوونکو چې په دغه ازموینه کې برخه اخیستې وایي چې د امنیتي ستونزو له امله ډېر زده کوونکي په دې نه دي توانېدلي چې په ناامنو ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. پاکستانی ډاکټر عافیه صدیقی چې په افغانستان کې پر امریکایانو په ډزو او وژنو تورنه ده، نن په نیویارک کې محاکمه کیږي. امریکایي چارواکو د 28 کلن میرمن له القاعده سره په ارتباط درلودلو تورنه کړې ده. پر دې تور دی چې په 2008 میلادي کال کې په غزنی کې د امریکایي مامورینو د وژنو هڅه کړې وه. عافیه صدیقی د اعصاب ډاکټر ده چې د امریکا د ماساچوسټس په پوهنتون کې زده کړه کړې. له دې سره د ډله ییزو وژنو د حملو د طرحو یادداشتونه موندل شوي. پر دې تور لګیدلې چې په افغانستان کې د توقیف په وخت کې هم وسلې تلاسه چولې وو او د ډزو هڅې کړې وه، خو مرمۍ په هدف نه وی لګیدلې او په ځواب یې ډزو کې خپله ټپي شوې وه. عافیه صدیقی چې د محاکمې لپاره امریکا ته انتقال شوې، پر ځان لګیدلې تورونه ردوي او د امریکا له محکمې سره له همکارۍ هم ډډه کړې ده. ایران نن پر فرانسې ټینګار وکړ څو هغه ایرانی محصل را خوشی کړي چې ویل کیږي پر ایرانی له تجارتي بندي څخه سرغړاوی کړي. و د 28 کلن مجید کاکاوند برېښنا د انرژي محصل دی او د تیر مارچ په میاشت کې د متحده ایالاتو په غوښتنه ونیول شو. په دې شکو چې هم په ملکی او هم په پوځي برخه کې ایران ته برقي اسباب لیږل. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند نن ویل کاکاوند بیګناه دی او فرانسوي مقامات یې په دې تورن کړل چې دا قضیه پر ایران د فشار لپاره کاروي. د فرانسې یو محقق په دې وروستیو کې په ایران کې محکمې کې څرګند شو هغه تر انتخاباتو وروسته د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوی دی. د چین یوې محکمې د رشوت او په ځینو مواردو کې د اداري فساد په تور د سترې محکمې یو پخوانی یو پخانی قاضی ته د عمر بند سزا واوروله. پخانی قاضی هوجن سونګیو د هغو دولتي هلو ځلو په ترڅ کې چې دولت د اداري فساد خلاف پیل کړي محاکمه شو. د چین جمهور رئیس هوجن تاو اداري فساد د چین د کمونیست ګوند واکمنۍ ته یو لوی ګواښ بولي. د چین رسمي خبري آژانس وایي یاد شوی قاضی له 2015 کال څخه نیولې تر اتم پورې، یعنی هغه مهال چې دی د خلکو د سترې محکمې رئیس و، له نیم میلیون ډالرو څخه د ډیرو پیسو په رشوت مجرم ګڼل شوی. په بریتانیا کې د عراق د جګړې په اړه د کابینې د هغو وزیرانو لخوا د شواهدو اورول پیل شوي چې د 2003 میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا په مشرۍ پر عراق د حملې په وخت کې کار کاوه. جوی فون چې له 1999 څخه تر 2015 میلادي کلونو پورې د بریتانیا د دفاع وزیر و، لومړی له دې پوښتنو سره مخامخ دی. په دې توګه د عراق په جګړې کې د بریتانیا د شمولیت او په دې اړه چې ویل کېږي د بریتانیا خلک ناسم پوهول شوي وو او ورته ویل شوي وو چې د عراق پخوانی جمهور رئیس صدام حسین د ډله ییزې وژنې وسلې لري تحقیقات کېږي. بریتانیا وکاله مخکې شاوخوا 15,000 عسکر پر عراق د حملې د شریکېدو لپاره ولېږل څو صدام حسین له قدرته وغورځوي. تمه کېږي چې د پنجشنبې په ورځ به جک سترا چې پر عراق د حملې په وخت کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر و د تحقیقاتو ته حاضر شي. ټاکل شوی چې پخوانی صدر اعظم تونی بلیر راتلونکې اونۍ یعنی د جنوري په 9 پر عراق د حملې په ارتباط شواهد وړاندې کړي. د متحده ایالاتو د ماساچوسیټس ایالت رای ورکوونکي به نن په سنا مجلس کې د خپل یو نوي استازي د ټاکلو لپاره رای ورکوي چې له دې سره به د روغتیا په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د اصلاحي لایحې سرنوشت معلوم شي. دیموکراته کاندیدا مارتا کاکلی با د جمهوری غوښتون کې سکات براون سره مخامخ شي څو د محروم د مرحوم دیموکرات تید کینیدی زیمونی سي. د روسیې د بشري حقوقو فعالان وایي دوی په نظر کې لري چې د بشري حقوقو د یو څارنوال او یو خبریال د وژنې په یاد چې یو کال مخکې په مسکو کې ووژل شول، نن د روسیې په پایتخت کې 2 مظاهرې وکړي. څارنوال استنسلی مارکیلوف چې په چچنیا کې له قانون څخه د سرغړاوي مسله را برسېره کړه، او خبریاله انا ستاسیا بابروا چې د مخالفینو یوې ورځپاڼې ته یې کار کاوه، تیر کال همدا مهال په رڼا ورځ ورباندې ډزې وشوې. او د هیټین مرکز څخه راپورونه وایي چې زلزله ځپلي خلک د نړیوالو لخوا د خوراکي موادو او نورو مرستو د رسیدو په تمه دي. په سیمه کې چورتالان ګډ دی او زیزی نښتې هم شوي دي. د سر صلیب نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړې په هغو خلکو کې چې د تیرې اونۍ له زلزلې ژغورل شوي، د لوږې او فقر له زیاتېدو سره د تشدد او چور پیښې په زیاتېدو دي. اوس هم ورسیږي سپورتي او اقتصادي خبرونو ته. البته د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه چې معصوم میوندی وړاندې کوي.
د فراه ولایت چارواکي وایي د انار درې ولسوالۍ د سرګزران کانال د پاکولو او پر هغه د څو نورو بندونو د جوړولو کار پیل شوی. د فراه ولایت اقتصاد رئیس عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل چې د کانال پاکولو او بند جوړولو کار به په 8 میاشتو کې د نږدې 1 ملیون امریکایي ډالرو په مالي لګښت چې د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي بشپړ سي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې سره به 350 کسانو ته د کار زمینه برابره سي او د دغه ولایت پر کرنیز حالت به هم ښه اغېز وکړي. او دا هم سپورتي خبرونه. د کرکټ له نن اسکلونو څخه د کم عمر لوبغاړو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له دوه پر لپسې ناکامۍ وروسته افغانستان هم کانګ ته ماته ورکړه. دغه سیالي په نیوزیلند کې د 14 هیوادونو د لوبډلو په ګډون د مرغومي په 15 پیل شوې ده. د ځوانانو د نړیوال جام په یادو سوډلو کې افغانستان په الف ډله کې دی. په دې ډله کې هندستان، انګلستان او هانګ کانګ لوبډلې شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال علاداد نوري له نیوزیلند څخه په جوا خبري ایجنټ ته ویلي د افغانستان د توپ اچونکو یا بالرانو د شیلو بل عمل د هانګ کانګ ټول لوبډلې یو سل اوودش من جوړ کړي او لس لوبغاړي وسوځیدل او افغانستان د هدف د دوه لوبغاړو په سوځیدو سره په یو دیشو اورونه کې ترلاسه کړ. له دې مخکې د هندستان او انګلستان لوبډلو افغانستان ته ماتې ورکړې وه او له همدې عمله د نړیوال جام له سیالیو څخه ووتل. خو هانګ کانګ ته په ماتې ورکولو سره افغانستان کولی شي په راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیخ برخه واخلي. کابل بانک فوټبال لوبډلې د هرات ولایت لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره وکولای شوی چې په کندهار کې د هیواد د ملي ډلې د غوراوي په سیالیو کې لومړی مقام وګټي. د کندهار د سپورت امیر محمد الله ګلالی ازادي راډیو ته وویل چې کابل بانک لوبډلې د هرات لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه. د وویل چې د فوټبال د ملي لوبډلې د غوراوي په دغو سیالیو کې 9 لوبډلو ګډون کړی وو او یوه اونۍ په کندهار کې دوام وکړ چې پرون پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې کابل بانک لوبډلې لومړی او هرات لوبډلې دوهم مقام وګټي.
دا ازادي راديو ده. د افغانستان بهرنیو چارو نوی وزیر نن رسمن په کار پیل وکړ. زلمی رسول وای یو یا دو راتلونکي کلونه به د افغانستان لپاره سرنوشت ټاکونکي وي.
افغانستان در مقابل چالش های فوق العاده مهم قرار دارد. یک سال یا دو سال که روبروی داریم سرنوشت ساز است برای مملکت.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن په یوې ځانګړې امنیتي غونډه کې په کابل ښار کې لپرونی مرګونی حمله وروسته د دې ښار روانه امنیتي وضعیت وڅېړل. رئیس صاحب
مهم امنیتي ارګانونو ته وظیفه ورکړل چې مشخص تدابیر د کابل د ښار لپاره جوړ شي او افتر ښار رئیس صاحب ته راولي چې منظور شي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې اداري فساد د دې هېواد په وړاندې لویه ستونزه ده. په کابل کې نن د ګمرکونو ملي اکاډمۍ پرانستل شوه. هند ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه هم راپور لرو. راسره اوس د افغانستان بهرنیو چارو نوی وزیر وایي چې هڅه به وکړي چې په دې وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي. زلمی رسول چې نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دغه وزارت کارکوونکو ته وروپېژندل شو وایي یو یا دوه راتلونکي کلونه به د افغانستان لپاره سرنوشت ټاکونکي وي. ښاغلی رسول چې د ولسمشر لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی او د روانې اونۍ په سر کې له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړه. د رسول د پېژندګلوي په مراسمو کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنګین دادفرسپان ته هم حاضر و. نور حال له کابل د حمید مومن په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي چې د هیواد د ملي ګټو دفاع به د کاري پروګرامونو په سر کې ځای ولري. ډاکټر زلمی رسول چې د ولسمشر کرزي لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی و د روانې اونۍ په سر کې له ولسي جرګې نه د باور رایه ترلاسه کړه او د سه شنبې په ورځ د ولسمشر د دویم مرستیال لخوا د دغه وزارت کارکوونکو ته وروپېژندل شو. ډاکټر زلمی رسول دغه مراسمو ته په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان اوس مهال له خورا مهمو ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکي یو یا دوه کلونه د هیواد لپاره برخلیک ټاکونکي دي. هغه وویل چې یو خورا مهم ملي مسولیت ورته سپارل شوی او هڅه به وکړي هغه سرته ورسوي.
یک سال یا دو سال که روبروی داریم سرنوشت ساز است برای مملکت. وظیفه کلان
دی وایي یو یا دوه کاله چې په وړاندې لرو د افغانستان د برخلیک لپاره خورا مهم کلونه دي. په سیمه او هیواد کې په دې پورته شوي طوفان کې زموږ دنده دا ده چې په ټول صداقت سره د افغانستان د ملي ګټو دفاع وکړو، ځکه یو ورځ به تاریخ زموږ په اړه قضاوت وکړي. زه له تاسو سره ژمنه کوم تر کومه چې زما په وس کې ده زه به خپلو خلکو ته خدمت وکړم او ستاسو په همکارۍ د افغانستان له ملي ګټو نه به دفاع وکړم. ډاکټر رسول په خپلو خبرو کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په پلي کولو هم ټینګار وکړ او ویل چې هغه پروګرامونو ته به دوام ورکړي چې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډاکټر سپنتا لخوا پیل شوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې دا بدلون په داسې حال کې راوستل شوی چې د کتونکو په وینا افغانستان له ډېرو حساسو شرایطو څخه د تېرېدو په حال کې دی او د دوی په وینا اوس مهال په بهرني سیاست کې د یو خوځښت اړتیا لیدل کېږي. د بهرنیو چارو د وزارت د ډیپلوماسۍ مدیر سخی غیرت چې په دې برخه کې له دریو لسیزو نه زیاته تجربه لري خوشبیني څرګندوي چې ډاکټر رسول به وکولی شي ورسپارل شوی مسؤلیت په سمه توګه پر مخ بوزي.
افغانستان در یک مرحله دشوار گذار قرار دارد.
دی وایي زما په نظر افغانستان اوس مهال له سختو شرایطو د تېرېدو په حال کې ده او ډاکټر زلمی رسول هغه سیاسي طرحه چې اوس مهال د افغانستان په وړاندې پرته ده او هم له بهرني او هم له کورني سیاست سره اړیکه لري په بریالیتوب سره پر مخ بوزي. خو اوس مهال افغانستان یوې ډینامیک او خوځنده ډیپلوماسۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت تل د انتقاد موجود و چې د افغانستان د بهرني سیاست په پلي کولو کې پاتې راغلی او دا ستونزه د دې سبب شوې چې له بهرنۍ نړۍ سره د افغانستان اړیکې تر هغه حده چې لازمه وه پراختیا نه ده موندلې. دا چې دا نوی بدلون په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړې او که څنګه دا د دې وزارت د نوي مشرتابه له کړنو سره تړاو لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن په یوې ځانګړې امنیتي غونډه کې چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس وربلل شوي و په کابل ښار کې روانه امنیتي وضع وڅېړله. په دې غونډه کې د امنیتي ځواکونو د هغو غړو له د کورنیو له هغو غړو ته د مرستې سپارښتنه هم وشوه چې پرون په کابل کې په پیښه کې له ځانه وړتیا ښودلې وه. په غونډه کې عامو خلکو ته هم د اوښتو مالي زیانونو د څېړنې سپارښتنه وشوه څو د هغوی زیانونه جبران شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د نننۍ غونډې په اړه د حکومت د رسنیو د مرکز له مشر ډاکټر حکیم عاشر سره مرکه کړې ده.
د حکومت د رسنیو د مرکز مسول ډاکټر حکیم عاشور ویل کېږي چې نن د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د کابل ښار د امنیتي وضع د سیړلو لپاره یو ځانګړې امنیتي غونډه جوړه شوې وه. که تاسو دا معلومات راکړئ چې په دې غونډه کې د کابل ښار د امنیت په اړه کومې ځانګړې پریکړې وشوې او د ولسمشر سپارښتنې په دې برخه کې په څه ډول وې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن رئیس صاحب د پرونی حادثې د سیلونو په اساس یو جلسه وټاکل. په هغه جلسه کې کابل د امنیتی پلان بررسی وشو. رئیس مهم امنیتی ارگانونه لکه ملی دفاع وزارت، داخلی وزارت او ملی امنیت ریاست ده وظیفه ورکل چه مشخص تدابیر د کابل د خاص لپاره جور که او اترخه رئیس تراولی چه منظور شی.
دکتر سب اشور که تاسو دا وویس چه پا کابل خار که د امنیتی تدابیر دا جدی کولو لپاره او د ډاډمن امنیت د ټینګولو لپاره په ځانګړي ډول کوم سپارښتنه وشوه؟ ځکه ولسمشر کرزی د پرونیو حملو وروسته د امنیتي تدابیرو د جدي کولو غوښتنه کړې وه. آیا په دې جلسه کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې باید کابل ښار امنیتي تدابیر سخت شي؟
بالکل، په دې جلسه کې د ملي دفاع وزیر او د داخلي وزیر همچنان د امنیت لوی رئیس د کابل د ښار د امنیتي حالت ټول بررسی او مشخصات رئیس صاحب ته وړاندیز وکړ او رئیس صاحب د کابل ښار د امنیتی پلان بازنگری ته آقای ته هدایت ورکړ. جزئیات په هغه جلسه کې ډیر مفصل په دې بحث وشو او رئیس صاحب امنیتی ارگانون ته لازم هدایت ورکړ او همداسې د هغو قهرمانانو امنیتی منصوبونو ته تقدیر لپاره رئیس صاحب هم هدایت ورکړ امنیتي ارگانون ته چې هغوی ته تقدیر وکړي.
البته په کابل ښار کې د وسلوالو مخالفینو په وروستۍ حمله کې او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې تقریبا د مرګ ژوبلې تر څنګ چې عامه خلکو امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته اوښتې ده، یو زیات شمېر دوکانونه زیانمن شوي دي، د خلکو تجارت مرکزونه زیانمن شوی دي. آیا د دغو زیانونو د جبران په اړه هم کومه ځانګړې پریکړه وشوه که څنګه؟
بالکل، په دې جلسه کې دوه مهمه پریکړه وشو چې هغه شهدا مجروحین فامیلو نو ته مساعدت وشي او همچنان اداره امور ته هدایت ورکړل شو چې د هغو دکاندارانو چې په دې حادثه کې زیانمن شوی وو هغوی لپاره یو مشخص طرحه برابر کړي او رئیس صاحب ته راوړي تر څو هغوی سره
د حکومت د رسنیو د مرکز لمشر ډاکټر حکیم آشر سره د ولسمشر حامد کرزی د په مشرۍ د نننۍ امنیتي غونډې په اړه مرکه وه. په دې غونډه کې د امنیتي ځواکونو د کورنیو سره د هغو غړو له کورنیو سره د مرستې سپارښتنه وشوه چې په پرونۍ پیښه کې له ځانه وړتیا ښودلې وه. دغه راز په دې غونډه کې د هغو خلکو ته چې په پرونۍ پیښه کې ورته مالي زیانونه رسیدلي هم د څېړنې سپارښتنه شوې څو د هغوی زیانونه جبران شي. په کابل کې له پرونیو حملو وروسته چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی، په دې ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. په ښار کې امنیتي پوستې زیاتې شوي او دغه راز هغه موټر چې ښار ته ننوځي تلاشي کېږي. په پرونۍ مرګونو حملو کې څه باندې لس تنه ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. بلورتا افغان او ائتلافي ځواکونو د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د تندر نه په نوم ګډو عملیاتو کې د خوست په دوه سوالیو کې د وسلو او مهماتو پر نیولو سربیره څو تنه بهرني وسلوال وژلي او یو شمېر نورې ژوندي نیولې دي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې مشر د ملي اردو ځواکونو مسؤلین وایي د تندر نه په نوم د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د هغو ګډو تصوي عملیاتو په ترڅ کې چې د افغان او ائتلاف ځواکونو لخوا د دې ولایت په ځینو نارامو ولسوالیو کې ادامه لري، له امله یې په تېرو دوو ورځو کې د یوه عرب جنګیالي په ګډون درې پاکستاني طالبان وژل شوي او نه نور ژوندي نیول شوي دي. د ملي اردو ځواکونو د لومړی نمبر لوا درستیزوال جنرال ظهیر وردګ وایي دغه ګډ تصوي عملیات چې د خلکو په مستقیمه همکارۍ سره د باک او صبرۍ پولیس ولایک تر سره شول په لړ کې پر بجړ شوی او نیول شوی طالبانو سربیره د غټو او کوچنیو وسلو 15 لوی ډیپوګان کشف او ترلاسه شوی دي. د زیاته کړې تر سره شو عملیاتو په بهیر کې افغان ائتلاف ځواکونه او د غره د سیمه ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
زنبر کلی که مکتب به ده ساعتو که موگه عملیات وکرد دخمن 15 دپوگار اطلاف رغلی مختلف و سکیله اصله ها دکه هاوان RPG راکت ده 75 توب 82 توب او ده غیز یاد مهمات لازمونگه ناست رغلی اندارنگه یونفرم ده پلیسو او ده ملی اوکم به ده دپوگار که ده مسئله و قوتون راست دارد ده سبره و پاول سوخته او ده باق پاول سوالایی که یو عرب دو ده وزیرستان جنوبی خلق مقاومت په نتیجه کې د منځه لاړله چې اوه کسه افراد هم زموږ لاسته راغلي دي. د انار په کلي کې بېګا شپه موږ یو کمین اجرا کړی دی، وروسته د معافرې څخه دوه نفره مو نیولي دي. تحقیقات حکومت ادامه لري.
جنرال زهیر وردک د غراز د خپل سرګندونو پترت کې طالبانو هغه ایدیا چې ګواکې د سه شنبه په سهار د دوی وسوالو کسانو د خوست شنکې په سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې لس افغان سرتیري له منځه وړي دي هم په کلکه رد کړه. د باکو یعقوبی ولسوالۍ چې همدا اوس په کې د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د تندر نه په نوم د افغانو ایتلاف ځواکونو ګډ تصوي عملیات ادامه لري. د خوست له نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي چې ډېر ځلې ورځنې د وسلوالو نښتو او بمي چاودنو رپورټونه ورکول کیږي.
راپورټ زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو یو څېړنه وایي اداري فساد او رشوت په افغانستان کې له ټولو لویه ستونزه ده. دغه څېړنې له مخې تېر کال په دې هېواد کې میلیارډونه ډالر د رشوت په معاملو کې تبادله شوي دي. سلطان محمد سرور د جرمني د خبری آژانس د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د جرایمو او مخدره موادو ضد نړیوال ادارې مشر انټونیو ماریا کوستا په یو بیان کې وایي اداري فساد د افغانستان د امنیت درغولو او د هیواد پراختیا مخه نیولې ده. ریپورت زیاتوي چې تیر کال 2 میلیارد او 800 میلیون ډالر په افغانستان کې د رشوت په راکړه ورکړه کې تبادله شوی چې دغه اندازه پیسې د هیواد د کورنی ناخالص تولید تقریبا څلورمه برخه دي او په هیواد کې د مخدره موادو د نامشروع کاروبار د عوایدو په اندازه دي. په ویانا کې د جرایمو او مخدره موادو ضد نړیوال اداري ویاند والتر دی کمپ ازادي راډیو ته وویل چې کچېری دغه دواړه شمیرې سره یو ځای کړای شي نو ښکاري چې رشوت او د مخدره موادو کاروبار د افغانستان د کورنی ناخالص عاید نیمایي مولده برخه ده. ملګرو ملتونو دغه رپورټ وروسته لدی خپور کړ چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې دولتي تاسیساتو باندې بریدونه وکړل او په دغو نښتو کې 12 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د جرایمو او مخدره موادو ضد نړیوال ادارې یو سروې کړی چې وزرا او شپږ سوه افغانانو پکې برخه اخیستې. په سلو کې 95 کسانو دغه ادارې ته ویلي دي چې امنیتي نیمګړتیاوې او بیکاري د دوی لویه ستونزه نه ده، بلکې د دوی د اندېښنې وړ لویه خبره ده چې واکمن خلک له خلکو رشوت او پیسې اخلي. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي کله چې خلک په دولت، نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي مؤسسو بې باور شي نو بیا د امنیت او سوکالۍ په هیله د دولت مخالفینو ته مخ اړوي. په سلو کې 500 هغو کسانو چې په دې سروې کې پوښتل شوي ویلي دي چې دوی تیر کال د عامه خدماتو لپاره چارواکو ته رشوت ورکړی دی. د جرایمو او اداري فساد ضد نړیوال ادارې مشر انټونیو ماریا کوستا خبرداری ورکړی او له جمهور رئیس حامد کرزي څخه یې غوښتي دي چې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد ضد اداره خپل وکړي او ورته خو مالی امکانات برابر کړي چې پرته لکومي ویرې او اندېښنې اقدامات وکړي. ماریا کوستا وایي د افغانستان د اداري فساد ضد دولتي اداره اوس مستقله نه ده او کافي امکانات هم نه لري.
ومرده چې د ملګرو ملتونو یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې اداري فساد او رشوت له ټولو لویه ستونزه ده او تیر کال په دې هېواد کې میلیارډونه ډالر د رشوت په معاملو کې تبادله شوي دي. د افغانستان د مالي وزارت چارواکي بیا وایي چې تر دې وروسته به په ګمرکونو کې کارکوونکي د پیژندګلوۍ له مخې نه، بلکې د وړتیا له مخې وګمارل شي. د مالي وزارت چارواکو دا څرګندونې نن په کابل کې د ګمرکونو د ملي اکاډمۍ د پرانیستل کېدو په مهال کړې دي. تفصیل له کابل زموږ د همکار راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې د هیواد په ګمرکونو کې نوي او پاک نفسه کارکونکي په دنده وګماري. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د ګمرکونو د ملي اکاډمۍ د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دوی هڅه کوي تر دې وروسته په ګمرکونو کې کارکونکي د پیژندنې له مخې نه، د وړتیا له مخې په کار وګماري.
مونږ باید په تقرری کې کافي اندازه تغیرات راولو. تقرری د ګمرکاتو باید د روابطو د اساس څخه پورته شي، په ضوابطو باندې ولاړ شي. مونږ غواړو چې ان شاء الله مصمم یو من حیث د وزیر مالیه چې مقرری به په ګمرکاتو کې په اساس د مسلک کیږي.
خاغلی زاخیلوال دغه شان وویل چې د ګمرکونو اصلي هدف باید د خو خدمتونو وړاندې کول وي، چې د ګمرکونو کارکونکي باید د ټکی ته خزیر شي. د افغانستان د ګمرکونو ملي اکاډمي د امریکا د متحده ایالاتو او کاناډا په مالی مرسته او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ جوړه شوې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر ویلیام کروز بی غونډې ته وویل چې دغه هیواد د روزونکو په برخه کې هم له دغې اکاډمۍ سره مرسته کوي. د نوموړي په وینا تر 2019 کال پورې به د ګمرکونو په برخه کې له 100 څخه زیات کارکوونکي وروزل شي. دغه شان د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي سفیر انتونی وین په افغانستان کې د ګمرکاتو پر اهمیت خبرې وکړې. وی وین د وی د ګمرکاتو کار حیاتي اهمیت لري او د افغان ولس سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. ګمرک د سوداګرۍ او راکړې ورکړې په برخه کې منصفانه راڼه او ثابت مقررات عملي کوي. ګمرک د غیر قانوني زنځیرونو او مالیاتو شړۍ ټولوي او د مخدره موادو او وسلو د قاچاق مخه نیسي او په دې توګه تاسو د خپلو هیوادوالو د ژوند ساتنه کوي. د افغانستان د مالی وزارت په داسې حال کې د ګمرکونو لپاره د نویو کارکوونکو او د دوی د کاري وړتیا د لوړولو په برخه کې قدم اچوي چې په ګمرکونو کې د پراخ فساد د شتون په اړه ورځ تر بلې شکایتونه ډیریږي.
نن په کابل کې د کانکور د متفرقه آزموینې دویم دور هم واخیستل شو. په دې آزموینه کې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو د 12 ټولګیو نږدې 15,000 فارغانو برخه اخیستې وه. حسیبه شهید تفصیل اوروي.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي د کانکور په سګنې ازموینه کې پوره شفافیت موجود دی. د دې وزارت مرستیال محمد عثمان بابوري چې د سې شمې په ورځ په کابل کې د کابل د حوزې د 12 ولایتونو ته 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور د متفرقه ازموینې د اخیستلو پر مهال خبریالانو سره خبرې کولې. وویل سکل د وزارت ډېره هڅه کړې چې د کانکور د نورو ازموینو په توپیر سره سګنې ازموینه ډېره مسلکي او شفافه وي. دوی هڅه شوی چې د کانکور په کمیټه کې ټول مسلکي او رښتینی کسانو ته ځای ورکړل شي او په دې ازموینه کې د ګډون کوونکو ستونزې هم تر ډیره په پام کې ونیول شي. خو د دې ازموینې یو ګډونوال یا سر چې د پکتیا ولایت د 12 ټولګي فارغ دی او کابل ته د ازموینې لپاره راغلی وایي په کار وچی په هر ولایت کې د کانکور د ازموینې د اخیستلو زمينه برابر شوې وي.
موږ غوښتل چې هر څو په خپل ولایت کې له فارغینو سره امتحان په متفرقه هم وخت او د تدیر غر زحمت ته چې مثلا د یو ځای خلک راته د فیک دوزې تر راځي دا څوک جین لرې بل ځای شپې کوي. د امتحان صحنه بېخي ښه ده، ډېره ښه ده، سوالونه هم ډېر ښه برابر دی او هر څه یې ډېر ښه تنظیم دي. خو چې یوازې دا دغه تکلیف ته مثلا ځینې امنیتي مشکلونه وي په ولسوالۍ کې مو خبر نه یو اعلان سوی وي. دا داسې کله چې د هر ولایت د فارغینو سره د متفرقه امتحانونه واخیستل سي.
خو د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال بابوري وایي دا کار د دوی د لایحې په خلاف و او په سګنې ازموینه کې ډېرې هلې ځلې په دې وي چې دا ازموینه شفافه وي.
داسې خبره ده خورجانه چې مونږ یو برنامه لرو او یو طرز العمل لرو چې د زمونږ لایحې سره سم هغه مخ بیایو. مونږ نشو کولای چې په هر ولایت کې امتحان کانکور واخلو. متاسفانه زمونږ امکانات تر اوسه پورې محدود دي. زمونږ اولویت دا دی چې کانکور شفاف وي، صادقانه وي او د پیداګوژیک معیارونه به سره سم وي.
د ازموینې نورو ګډونوالو هم د سګنی بهیر ساینه کوله او ویلي چې په دې ازموینه کې د پښتو لپاره ډیر ښه پښتو پاڼې برابرې شوې چې
خبري مجله اوري.
او سمې واسمه یې موضوع امریکا له هند سره ستراتیژیکې اړیکې ټینګ کړي او د دفاع وزیر رابرټ ګیس چې نن به هند ته په دوه ورځني سفر لاړ شي په جنوبي اسیا کې د ثبات ټینګښت په مقصد یې له نوې ډیلي سره د نږدې پوځي همکاري غک کړی. په دې اړه به د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له جان خالکوزی څخه واورو.
هندي ورسپانې د ټایمز اف انډیا هند ته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیس له سفر مخکې د هغه نظر خپور کړی چې وای امریکا او هند ګډو ارزښتونو سره نږدې کړي او د نوو امنیتي ګواښونو د مقابلې لپاره باید په خپلو کې زیاته همکاري وکړي. رابرټ ګیس وای موږ باید له فرصتونو څخه ګټه واخلو او دا ځکه چې د جنوبي اسیا سوله او امنیت نه یوازې د دې سیمې لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره اهمیت لري. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیس به د خپل سفر په جریان کې د دې هیواد له صدر اعظم د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې کتنې وکړي. اټکل کیږي چې ګیس په خپل سفر په جریان کې د سیمه ایز امنیت، افغانستان او دغه راز د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. هندي چارواکو د ګیس د سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا سفر په داسې حال کې کیږي چې هند له امریکا څخه د جنگي الوتکو او نورو پوځي وسایلو د پیرنې په مسلې غور کوي. په امریکا کې د هند پخوانی سفیر لالیت مانسنگ وای د هند لخوا د پوځي وسایلو په پیرنې برسیره ډېرې نورې مسلې دي چې هند او امریکا به پرې خبرې وکړي. دی وایي هند سترګې په لار ده چې له متحده ایالاتو څخه واوري په پا پاکستان او افغانستان کې د اسلامي بنسټپالو په ضد جګړې کې څومره پرمختګ کړی. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي د تیر نومبر میاشتې راهیسې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د هند صدر اعظم منموهن سنگ ته په سپینې ماڼۍ کې د خپلې ادارې لومړنۍ دولتي ماښامنۍ برابره کړې وه. هند ته د ګیټس دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګې سطحې غونډه وي. هند او امریکا ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي او هند دغه راز د امریکا د وسلو ستر پیرونکی هیواد هم دی. متحده ایالات زیار باسي چې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی لرې کړي تر څو دواړه هیوادونه یو د بل په ضد پوځي او اقتصادي منابع استعمال نه کړي. هند چې
هند ته البته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه رابرټ ګیټس نن هند ته په دوه ورځني سفر ځي. په همدې سره د دې نیم ساعت خپرونې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. ملیحه احراری سلو ته راغلې، مهرباني وکړئ.
تشکر آقای نوری و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در برنامه امروز گزارش داریم از اینکه وزیر خارجه افغانستان به صورت رسمی به کار خود آغاز کرد و هم جلسه‌ای که در کابل داره شد در رابطه با وضع امنیت به دنبال حوادث خونین دیروز و موضوع رسیدگی به بازماندگان قربانیان این حوادث که در جلسه امروز حامد کرزی و مقامات امنیتی شرکت کرده بودند. اما قبل از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم، زرغونه منگل خبرهای این ساعت را پیشکش می‌کند.
قرار است رئیس جمهور کرزی قبل از کنفرانس لندن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات کند. بر اساس یک سروی تازه، رشوت در افغانستان یک ربع اقتصاد آن کشور را تشکیل می‌دهد. و در حالی که زنده ماندگان زلزله هولناک اخیر در هایتی منتظر کمک‌های غذایی و دیگر کمک‌های بین‌المللی می‌باشند، پورت او پرنس پایتخت آن کشور شاهد چور و چپاول، هرج و مرج و خشونت‌ها بوده است.
دیناروز ما دیم تا که قید بودیم که نمی تو خراب و طرف شروع شد، ما یمال نمی فهمیم که
با عرض مزرد به سبب مشکل تکنیکی آودیویی که بعدا نشر شد. سفارت آلمان در کابل میگوید رئیس جمهور کرزی دو روز پیش از کنفرانس لندن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات خواهد کرد. یک سخنگوی نیروهای آلمانی در افغانستان گفته است برلین تایید میکند که این دیدار کرزی پس از مائمی سال گذشته نخستین سفر وی به آلمان خواهد بود. انتظار می رود یک روز پس از دیدار با آقای کرزی، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد استراتژیک ماموریت این کشور در افغانستان برای پارلمان کشورش سخنرانی کند. همچنان قرار است رئیس جمهور کرزی در کنفرانس امنیتی مونشن که به تاریخ 5 فوریه برگزار می شود شرکت کند. آلمان یکی از کشورهایی است که بعد از امریکا و بریتانیا بیشترین نیروهای نظامی در افغانستان را دارد، اما ماموریت این کشور از چند به این طرف با مخالفت آلمانی ها روبرو بوده است که آنها خواهان خروج نیروهایشان از افغانستانند. زلمه رسول وزیر خارجه جدید افغانستان امروز رسما از سوی کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور به کارمندان این وزارت معرفی شد. در نشستی که به همین منظور در وزارت امور خارجه افغانستان برگزار شده بود، رنگین دادفرسپنتا وزیر قبلی خارجه افغانستان نیز حضور داشت. آقای اسپنتا گفت بسیاری از کارهای این وزارت ناتمام مانده است که آقای رسول آن را تکمیل خواهد کرد. پیش از این آقای رسول برای 7 سال سمت مشاور امنیتی و رئیس شورای امنیت در ریاست جمهوری را به عهده داشت. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند در قریه ریگناوه ولسوالی خانشین ولایت هلمند مقدار 1100 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند. جنرال محمد داوود داوود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید در پیوند با این قضیه یک تن را نیز دستگیر کردند. به گفته آقای داوود در ولایت قندهار نیز مقداری از تریاک را ضبط کردند. همچنان در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف مقدار 636 کیلوگرم امونیوم نایتریت در ولسوالی ناوه هلمند کشف و از بین برده شده است. امونیوم نایتریت مواد کیمیایی است که دهقانان در زراعت از آن استفاده می کنند، اما گفته می شود که این مواد در انفجارات و حملات انتحاری نیز استفاده می گردد. مقامات دفتر سیاسی ملل متحد یا یوناما در کابل میگویند 180 میلیون دلار برای تقویه ارگان‌ها و حکومتداری بهتر برای دولت افغانستان کمک خواهد شد. تفاهم نامه در مورد پرداخت این رقم امروز میان مقامات دولت افغانستان و اداره انکشافی ملل متحد در کابل به امضا رسید. در نظر است این رقم ظرف 5 سال آینده در اختیار دولت افغانستان قرار داده شود و در مناطق روستایی و ولایات به مصرف برسد. رشوت در افغانستان یک ربح اقتصادی این کشور را تشکیل می دهد. این ارقام است که در یک گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد انتشار یافته است. این سروی بر اساس مصاحبه با 7600 تن در مرکز 12 ولایت و 1600 قریه مختلف میان خزان سال 2008 و خزان سال 2009 انجام یافته است. این سروی نشان می‌دهد که 59% مردم احساس می‌کنند که عدم صداقت در بین مردم نگرانی بزرگتر نسبت به بی‌امنیتی و بیکاری می باشد. پس از گذشت یک روز از حوادث خونین در کابل، وضعیت در شهر کابل به حالت عادی برگشته است. دکانهای مرکز شهر بازند و رفت آمد در مناطق که روز گذشته شاید درگیری نیروهای امنیتی با افراد مسلح بود ادامه دارد. یکی از ساکنان کابل در مورد حادثه دیروز نظرش را بر رادیو آزادی چنین گفت:
دیناروز ما دیم تا که قید بودیم که اینمه تو خراب طرف شروع شد، ما یمال نمی فهمیم که کی بود. خب من تا صد خانه متضرر شد، مردم به مسئولیت فایل کردن، به مسئولیت اینمه جای سوخت، اما تو توجه نکردن که کی سوخت، کی مرد، کی ماند.
وضعیت امنیتی نیز آرام به نظر می رسد و نیروهای امنیتی مانند روزهای گذشته در چهارراه‌های عمده شهر کابل دیده می شوند. در حالی که بازماندگان زلزله هولناک اخیر در هائیتی منتظر کمک‌های غذایی و دیگر کمک‌های بین‌المللی می‌باشند، پورت‌او-پرنس پایتخت آن کشور شاهد چور و چپاول، هرج و مرج و خشونت‌ها بوده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده است که با افزایش مایوسی مردم در هائیتی، خشونت‌ها و چپاول‌ها نیز رو به افزایش نهاده است. اردوی آمریکا دیروز گفت بخشی از کمک‌ها را از طریق هوا به مردم هائیتی پرتاب نمودند. به گفته یک سخنگوی آمریکایی حدود 15000 پاکت غذای آماده صرف و 15000 لیتر آب آشامیدنی از طریق هوا در نزدیکی پورت او پرنس پرتاب شده است. بان کی مون سرمنشی ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته است فرمان اعزام 3500 نیروی اضافی بین المللی به هائیتی را بدهد تا این عساکر در کنار نیروهای قبلا مستقر ملل متحد در هائیتی فعالیت کنند.
I recommend it that the Security Council
من توصیه کردم که شورای امنیت ملل متحد برای 6 ماه تعداد افسران پلیس در هائیتی را با 1500 تن و تعداد نیروها را با 2000 نفر افزایش دهد. گفته می شود در زلزله اخیر در هائیتی که به شدت 7 درجه ریشتر به روز سه‌شنبه آن کشور را به لرزه درآورد، ده ها هزار نفر جان دادند. قرار است یک زن پاکستانی امروز در نیویورک به اتهام تلاش فیر بالای یک کارمند استخباراتی آمریکایی در افغانستان محاکمه گردد. مقامات آمریکایی عافیه صدیقی 37 ساله را متهم به داشتن رابطه با القاعده و تلاش قتل افسران آمریکایی در سال 2008 نمودند. وی سال گذشته در غزنی توسط نیروهای آمریکایی دستگیر و زندانی شد. عافیه صدیقی که روانشناس بوده و در پوهنتون‌های ایالت ماساچوست آمریکا درس می‌داد، متهم به تلاش فیر بر یک افسر آمریکایی می باشد. طراح اصلی یک دسیسه ناکام تروریستی در کانادا به حبس ابد محکوم شد. بر اساس این پلان تروریستی قرار بود حملات انفجاری بر اهداف سمبولیک کانادا صورت گیرد. زکریا امورای 24 ساله در ماه اکتبر به جرمش اعتراف کرد که طراح اصلی حملات انفجاری با موترهای لاری در خارج از کانادا بود. قرار بود این حملات بر مراکز تبدیل اظهار، دفاتر استخبارات و یک قرارگاه نظامی کانادا صورت گیرد. بر اساس گزارش ها از ایران، پلیس آن کشور 4 نفر را به اتهام قتل یک سالنوال شهر خوی دستگیر کرده است. آژانس خبری مهر از قول یک مقام ارشد وزارت داخله ایران نوشته است که میگوید گروه زندگی آزاد کردستان یا PJAK مسئولیت این قتل را به عهده گرفته است. این حزب از متحدین PKK یا حزب کارگران کردستان میباشد. تحقیقات عمومی در بریتانیا در مورد شرکت آن کشور در جنگ عراق ادامه دارد و بازپرسی ها از وزرای آغاز شده است که در زمان اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی در کابینه بریتانیا فعالیت داشتند. جف هون که از سال 1999 تا 2005 وزیر دفاع بریتانیا بود، امروز در این تحقیقات حضور یافت. قرار است جک استرا وزیر خارجه ازبق بریتانیا به روز پنجشنبه و تونی بلر سردزم سابق آن کشور هفته آینده در این تحقیقات حضور یافته و مورد بازپرسی قرار گیرند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
به اساس گزارش ها دهقانان ولایت بامیان امسال نسبت به هر سال دیگر حاصلات بیشتر کچالو جمع‌آوری کردند. مسئولان زراعت ولایت بامیان به رادیو آزادی گفتند که امسال دهقانان این ولایت میلیون ها افغانی از درک فروش کچالو به دست آوردند و حاصلات کچالوی بامیان به بسیاری از ولایت دیگر افغانستان نیز صادر گردیده است. مقامات محلی در ولایت فرا میگویند که با آغاز یک پروژه جدید برای 350 تن از افراد زمینه کار و به دست آوردن عاید فراهم گردیده است. عبدالظاهر رئیس اقتصاد ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که پروژه پاکسازی کانال سرگذران ولسوالی اناردره این ولایت با کمک ایالات متحده آمریکا آغاز گردیده است. گفته شده است که این کانال با مصرف 1 میلیون دلار آمریکایی ظرف 7 ماه آینده پاک خواهد شد. و این هم خبرهای ورزشی. با دنبال دو باخت افغانستان در بازی‌های کرکت نوجوانان زیر سن 19 سال که در نیوزیلند راه اندازی گردیده است، تیم کرکت افغانستان توانست تیم هنگ کنگ را شکست بدهد. در دو بازی گذشته تیم‌های بریتانیا و هندوستان تیم افغانستان را شکست داده بودند. خبرگزاری پشوه گزارش داده است که بازیکنان افغان توانستند این بار خوب بدرخشند. در این بازی‌ها تیم‌های از 16 کشور حضور دارند. رقابت‌های فوتبال که از چندی به این طرف در ولایت قندهار راه اندازی گردیده بود، تیم کابل بانک توانست در سطح ملی مقام اول را به دست بیاورد. احمد الله گلاله عامر ورزشی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های از 9 ولایت افغانستان اشتراک کرده بودند. در این مسابقات تیم فوتبال هرات توانست مقام دوم را به دست بیاورد.
ساعت 6:42 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به سرخط گزارش‌ها و موضوعات برنامه. در نشست امروز مقامات ارشد افغانستان وضع امنیت و کمک به بازماندگان قربانیان انفجارهای دیروز مورد بحث قرار گرفت. وزیر خارجه جدید افغانستان امروز رسما آغاز به کار کرد. ملل متحد برای تقویه ارگان‌های دولتی 180 میلیون دلار در نظر گرفته است برای افغانستان و گزارش تازه ملل متحد می‌گوید نیم عاید مردم در افغانستان از راه رشوه و کشت غیر قانونی تریاک تامین می‌شود. برای دوتای دیگر هم می‌پردازیم. ما را همراهی کنید. وزیر خارجه جدید افغانستان امروز با کارمندان وزارت خارجه معرفی شد. زلمه رسول که به تازگی از سوی ولسی جرگه افغانستان رای اعتماد حاصل کرد، به عوض دکتر رنگین دادفرسپنتا مقرر شده و رسما امور وزارت خارجه را به دوش گرفت. وزیر خارجه جدید افغانستان گفت برای برآوردن اصلاحات بیشتر در این وزارت تلاش می‌کند. در این رابطه از فیض الله قرداش گزارش را می‌شنوید.
وزیر جدید خارجه افغانستان میگوید که تلاش میکند تا روند اصلاحات در وزارت خارجه همچنان ادامه یافته و تقویت گردد. زلمه رسول که بر روز سه‌شنبه رسما به عنوان وزیر خارجه افغانستان معرفی گردید گفت که امور مثبتی را که وزیر اسبق خارجه کشور آغاز کرده بود همچنان ادامه میدهد تا بتواند اصلاحات اساسی و مورد نیاز در این وزارت پیاده شود.
این بر ما یک روز بسیار پر افتخار است که اول یه اعتماد از طرف جلالت مآب رئیس جمهور و معاون صاحبان و همکاران ما شده که به این وظیفه نامزد شدم. پروگرام هایی را که جناب استاد دکتر سرسپنتا دارن ما او را دوام خود دادیم به کمک از اونها و همکاری از اونها. البته موافقت ما یک موافقت مشترک خود بود، موافقت شخصی نیست، که افغانستان در مقابل چالش های فوق العاده مهم قرار داره. یک سال یا دو سالی که روبروی داریم سرنوشت ساز است برای این مملکت، پس یک مسئولیت تاریخی بسیار مهم به دوش ماست که را را باید یک جای موفق شویم. ما به شما وعده میکنم که تا جایی که به قدرتم است ما به مردم خود خدمت خواهد کردم و منافع ملی افغانستان دفاع خواهد کردم با کمک و همکاری شما.
دکتر زلمه رسول به عوض دکتر اسپنتا به عنوان وزیر خارجه افغانستان پیشنهاد گردیده بود و توانست از سوی ولسی جرگه افغانستان نیز رأی اعتماد به دست بیاورد. دکتر رنگین دادفر اسپنتا نزدیک به 4 سال رهبری وزارت خارجه افغانستان را به عهده داشت. وی در مراسم معرفی وزیر جدید خارجه گفت که در حال حاضر رقابت کاری باید در افغانستان وجود داشته باشد، زیرا به قول وی موفقیت مال همه کسانی است که به طور مشترک کار می کنند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نیز در مراسم معرفی زلمه رسول از وی خواست تا کارهای بیشتری به هدف بهبود امور این وزارت انجام دهد. دیپلمات‌های افغان در مورد تغییرات تازه در وزارت خارجه افغانستان نظرات مختلف دارند، اما سخی غیرت یکی از دیپلمات‌های افغان نیز خواهان پیاده شدن اصلاحات و ضرورت رسیدگی به مشکلات اشاره ای می کند.
افغانستان در یک مرحله دشوار گذار قرار داره. به نظر من دکتر زلمه رسول او طرح سیاسی که امروز در مقابل افغانستان قرار داره که هم به سیاست داخلی افغانستان ارتباط میگیره و هم به سیاست خارجی افغانستان موفقانه پیش ببره، اما در لحظه کنونی افغانستان به یک دیپلماسی بسیار دینامیک و متحرک نیاز داره و ما در کانون کنفرانس لندن قرار داریم طرحی که در اساسات کلی سیاست خارجی افغانستان هست. این طرح تکامل خواهد یافت. اصول 11 گانه سیاست خارجی افغانستان همان اصول خواهد بود که پیشرفت کنه.
کارشناسان افغان در سالهای گذشته از وزارت خارجه افغانستان انتقاد کردند که نقش جدی در زمینه پیاده کردن سیاست خارجی افغانستان نداشته است و این مشکل باعث گردیده است که روابط درستی میان افغانستان و کشورهای جهان مستحکم نشود. وزارت خارجه افغانستان نقش کلیدی نیز در معرفی افغانستان به جهان و سیاست خارجی این کشور در زمینه جلب کمک‌های بین‌المللی دارد، اما گفته می‌شود که کم تجربگی و گرایش‌های قومی و تنظیمی عده‌ای از دیپلمات‌های افغان در بیرون از کشور این نقش را تحت تأثیر قرار داده است. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 6:47 به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. رشوت در افغانستان 1/4 عایدات در این کشور را تشکیل می دهد، طوری که 2/3 دیگر عایدات افغانستان از کشت غیر قانونی تریاک به دست می آید. این ارقام است که در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد انتشار یافته است. جزئیات از قادر حبیب.
UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید یک سروی سراسری را که در افغانستان انجام داده نشان می‌دهد که مردم این کشور در مدت 12 ماه مبلغ 2.5 میلیارد دلار را رشوت دادند. در گزارشی که روز سه‌شنبه از سوی UNODC زیر عنوان فساد در افغانستان انتشار یافته گفته شده که این رقم برابر به 23% عاید ناخالص افغانستان است. یک ربع دیگر عاید ناخالص افغانستان از تولید تریاک به طور غیر قانونی به دست می آید که بالغ به 2.8 میلیارد دلار می شود. والتر کمپ، سخنگوی UNODC در ویانا مرکز اتریش، به رادیو آزادی گفت: و این میگوید اگر شما این رقم را کنار هم بگذارید، مواد مخدر و رشوت بزرگترین منبع عاید در افغانستانند و با هم حدود نصف عاید ناخالص این کشور را تشکیل می‌دهند. در این گزارش گفته شده درآمد پول از این منبع غیر قانونی بخشی از زندگی روزمره مردم افغانستان شده و افغان‌ها فساد اداری گسترده را بزرگترین مشکل کشورشان می‌دانند. این سروی که بر اساس مصاحبه ها با 7600 تن در مرکز 12 ولایت و 1600 قریه میان خزان سال 2008 و خزان سال 2009 انجام یافته نشان می دهد که 59% مردم احساس می کنند که عدم صداقت در میان مردم نگرانی بزرگتر نسبت به بدامنیتی و بیکاری می باشد. از هر دو افغان یک نفرشان سال گذشته در مدت این سروه مجبور بودند که به مقامات رشوت بدهند. یک تن از باشندگان شهر کابل در این مورد می گوید:
یزل لاره تریدن ما دما په مخ کې پولیس او بردار موټر توقف ک او 35 روپۍ تور کړ موټر خو سی ک د خپل اداري فساد ده د خپل رشوت ده دا ټول خلق ټول اورز د خسر مخامخ کې یو د ټول خلق هر اورز خلق ویني په شمول ما.
در این گزارش گفته شده عمدتا مردم زمان با تقاضای رشوت بر می خورند که نیاز به جواز سیر موتر پیدا می کنند، به محکمه می روند و یا هم برای تداوی مراجعه می کنند. عمدتا رشوت نقدان پرداخته می شود. بر اساس این سروی در کشوری که عاید ناخالص هر فرد در یک سال به $425 آمریکایی می رسد، حد اوسط رشوت $160 است. سخنگوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید فساد اداری یکی از عمدترین موانع در راه بهبود امنیت، انکشاف و حکومتداری سالم در افغانستان می باشد. وای می گوید فساد تنها به ذات خود یک جرم نیست، بلکه زمینه ساز سایر جرایم سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر می باشد. از سوی دیگر فساد مانع عمده در راه پیشرفت نیز به شمار می رود. اگر پولی که برای کمک به افغانستان آماده شدن ناپدید شود، پس این امر یقیناً مانع بازسازی این کشور می شود و بدون شک این باعث اخلال امنیت و مانع تطبیق قانون می شود. این اداره سازمان ملل متحد در سرویش دریافته است که پلیس و مقامات محلی بیشتر از دیگران بر رشوت ستانی متهم هستند که قضات، سارنوالان و اعضای حکومت به دنبال آنها قرار دارند. در این گزارش جامعه بین المللی نیز مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده که 54% افغانها معتقدند که سازمانهای بین المللی و انجوها یا موسسات غیر حکومتی نیز در فساد دخیل هستند و به خاطر به دست آوردن ثروت بیشتر در این کشور کار میکنند. UNODC از رئیس جمهور حامد کرزی میخواهد تا اداره عالی تطبیق استراتژی علیه فساد اداری در افغانستان را به یک مرجع مستقل و دارای بودجه گزاف مبدل کند.
در خبرها شنیدید که پس از انفجارهای دیروز در نقاط مختلف کابل که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت، وضع در شهر کابل به وضع عادی بازگشته است، اما فضای ترس از تکرار انفجارها همه جا حاکم است. در جلسه خاص امنیتی در کابل امروز روی وضع جاری امنیت بحث شد که در آن رئیس جمهور کرزی، وزیر دفاع، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی شرکت کرده بودند. در نشست امروز برای بازماندگان سربازانی که در حادثه دیروز کشته و یا زخمی شدند وعده کمک شد و هم به خاطر جبران خساره برای افراد ملکی که از انفجارهای دیروز زیانمند شدند قرار است تحقیقات صورت گیرد. حمید مومن در این رابطه با رئیس مرکز رسانه‌های دولتی کابل دکتر حکیم آشر مصاحبه ای دارد که می شنوید.
دکتر صاحب آشر، مسئول مرکز مطبوعات دولت، در رابطه با جلسه امروزی امنیتی اگر چیز جزئیات ارائه نمایید که تحت ریاست حامد کرزی در رابطه با امنیت شهر کابل تدبیر یافته بود، اگر شما ایره بگویند که چی تصامیم ویژه در این جلسه اتخاذ گردید؟
جلسه امنیتی امروز که تحت رهبری رئیس جمهور تدبیر شده بود روی چند مسئله کلیدی صحبت شد. اول بررسی چگونگی وقوع حادثه دیروز از طرف جلسه صورت گرفت و از طرف رئیس جمهور به وزارت‌های دفاع، وزارت داخله و سیاست امنیت ملی هدایت داده شد تا پلان امنیتی شهر کابل را بازنگری کنند و بعدم او پلان دوباره به خاطر منظوری رئیس جمهور به مجلس بیارند. فیصله های هم بود در رابطه با تخبیر از اوده منصوبین دلیر اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی که دیروز به این حادثه قهرمانی کردن و به وقت بسیار کم این حادثه را ختم کردن.
آیا در جلسه کدام تصمیم ویژه اتخاذ گردید به خاطر جدی شدن تدابیر امنیتی در شهر کابل؟
بله، طبیعی است که هدف اساسی این جلسه بررسی چگونگی این حادثه بود و رئیس جمهور هدایت سریع در این رابطه به خاطر بازنگری پلان امنیتی شهر کابل به نیروهای امنیتی دادند تا یک طرح مشخص در رابطه با ازدیار البته امنیت شهر کابل بر رئیس ارائه شده.
دکتر صاحب آشور، اگر شما ایره بگویند که در رابطه با آسیب‌های دیناروز که حمله مخالفین در شهر کابل به وجود آمده، در این رابطه هم چیزی تصمیم گرفته شد تا به مردم کمک شود تا اونا بتانند پس کاروبار خود که در اثر این عملیات و حمله آسیب بیشتر برشان رسیده اونا را دوباره احیا کرده بتانند؟
بله، دو فیصله بسیار مشخص، یکی مساعدت به فامیل های شهدا و زخمی های که در حادثه دیروز صدمه دیدن متاسفانه، و همچنان به خاطر جبران خسارات وعده از هموطنان ما که در دکانهایشان در داده شد و سوختانده شد. در این رابطه رئیس جمهور کشور هدایت لازمه به اداره امور دادن تا یک طرح مشخصه به خاطر جبران خسارات دکانداران که در این حادثه صدمه دیده بودن بر رئیس صاحب جمهور ارائه کنن، بعد از او تا رئیس صاحب کمک کنه ای اده از امتنه ایماره.
اظهارات رئیس مرکز رسانه های دولتی را شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید برنامه کاری خود را به هدف کمک به مهاجران باز برگشت کننده در سال جاری ترتیب کرده است. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به رادیو آزادی گفته است امسال هم تمرکز آنان بیشتر به بازگردانیدن داوطلبانه مهاجران از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان میباشد و همچنان ساختمان سرپناهها به مهاجران بازگشته. فرشته ندا گزارش میدهد.
مقامات سازمان ملل متحد میگویند انتظار دارند که در سال جاری میلادی نیز بیشتر از 150 هزار مهاجر افغان از کشورهای پاکستان و ایران به افغانستان برگردند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پلان تازه کاری خود که برای سال جاری تهیه شده است، بیشتر روی برگشتاندن داوطلبان مهاجرین تمرکز دارد. محمد نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین به رادیو آزادی گفت:
و هدف ما این است که بتانیم افغانهایی که از کشورهای همسایه خواهش بازگشت داشته باشند اونا را مساعدت کنیم، که پلان تقریبی که ما در قسمت عودت افغانها داریم به 165 هزار تن افغان میرسند. اگر خواهش بازگشت داشته باشند میتونن از برنامه بسیار مستفید شوند. در حدود 10 هزار خانواده همسان از برنامه سرپناه یونیسیار مستفید خواهد شدند.
با گفته نادر فرهاد در سالهای گذشته نیز حدود 200 هزار سرپناه برای مهاجرین افغان ساخته شده است و بیشتر از 1,200,000 تن از مهاجرین نیز از کمک‌های ویژه مستفید گردیدند. اما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:56 دقیقه است. از رویدادهای بین المللی گزارش داریم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس میگوید میان امریکا و هند برقراری روابط استراتژیک بیشتر شده است که این عمل برای آوردن ثبات در آسیای جنوبی گامی مهم پنداشته می شود. آقای گیتس که امروز سفر دو روزه خود را به هند آغاز کرد گفت روابط میان امریکا و هندوستان روی ارزش های مشترک دو کشور استوار می باشد. در این رابطه خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش دارد که فشردهیان را از سید سمی عباس می شنوید.
قبل از آغاز سفر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس به هندوستان، روزنامه تایمز آف ایندیا در یک سرمقاله خود نوشته بود که ارزش‌های مشترک امریکا و هندوستان را با هم نزدیک می‌سازد و این دو کشور باید در برابر تهدیدهای نو همکاری خود را بیشتر بسازند. رابرت گیتس در راه سفر به هندوستان گفته است که دو کشور باید از فرصت استفاده نمایند، زیرا صلح و ثبات در جنوب آسیا تنها برای خود این منطقه نه بلکه برای تمام جهان مهم است. وزیر دفاع آمریکا که روز سه‌شنبه عازم هندوستان است، با صدراعظم هند و وزرای دفاع و خارجه این کشور ملاقات خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا قرار است در مورد امنیت منطقوی، اوضاع افغانستان و تشنج بین هند و پاکستان با مقامات هندوستان صحبت نماید. مقامات هند در مورد جزئیات سفر آقای گیتس به این کشور توضیحات ندادند، اما این سفر در حال صورت می‌گیرد که هند در مورد خرید تیاره‌های جنگی و مهمات دیگر جنگی از آمریکا غور می‌کند. سفیر سابق هندوستان در آمریکا للیت مانسینگ میگوید علاوه بر خرید اسلحه از آمریکا، مسائل مهمی دیگری هم هست که در مورد آن بحث صورت خواهد گرفت. به گفته او هند بی‌صبرانه انتظار دارد از آمریکا بشنود که در مبارزه علیه افرادگرایان در افغانستان و پاکستان تا چه حد پیشرفت حاصل شده است. به نوشته اسوشیتد پرس، بعد از ملاقات صدراعظم هندوستان منموهن سینگ با رئیس جمهور اوباما در ماه نوامبر در قصر سفید که آقای اوباما ضیافتی را برای آقای سینگ برگزار نموده بود، ملاقات آقای گیتس با مقامات هندوستان بلندسویه‌ترین تماس بین دو کشور می باشد. هند و آمریکا تمرینات مشترک نظامی را برگزار می کنند و هند یکی از خریداران مهم اسلحه آمریکایی به شمار می رود. ایالات متحده تلاش دارد اختلافات را بین هندوستان و پاکستان از میان بردارد تا دو کشور تمام منابع نظامی و اقتصادی خود را علیه یکدیگر صرف نکنند. هندوستان که در حال رشد و پیشرفت اقتصادی قرار دارد، به نظر آمریکا به حیث یک قدرت بزرگ منطقوی سربلند خواهد کرد. در حالی که پاکستان به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس در مقایسه با هند یک دیوار ریگی بیش در مقابل افرادگرایان نیست.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
صحبت با کارشناسان و اهل نظر جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 6:59 شنوندگان عزیز، آرام آرام نزدیک می شویم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی عیسی خان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.